آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د یو نوي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب ساسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د مانو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، په اصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکت.
په فنکار برخه کې کوزي پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلی د ژوند لارې بندې شوې. نو په شاعرۍ مې پیل وکړ.
په زرپان کې به یوه پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلې درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجري پیړۍ شاعر نور الدین احوال اورو. نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی. او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وی که خط پرانه زم بیا به وی چلی کلی، خدای خبر بیا به دی وی څنګه تا خلی کلی، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافه د پرانه ستلو سره، د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاری خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پاڼه باید د مینې په تورو ښکلې شي. که چیرې ژوند بې مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړ شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړ شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله نننۍ خپرونه پیلوو او په سر کې له مریم توخینا د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لیکوال څېړونکي کره کتونکي او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د پخواني لوی رئیس محمد زرین انزور د نمانځنې په ویاړ غونډه وشوه. یاده غونډه د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز جوړه کړې وه چې پکې د هیواد یو شمېر سیاسونو ترڅنګ ګڼو فرهنګیانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مشر ډاکټر وحیدالله تړون وویل چې محمد زرین انزور د افغانستان ملي راډیو تلویزیون بیرته په پښو ودراوه او د پام وړ کارونه یې پکې وکړل. د تړون په خبره چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون فلجي اداره ښاغلي انزور بیرته په پښو درولې ده او اوس په هیواد کې په شمار رسنیو کې راځي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ معین پوهان باوري د انزور پر ژوند او کارونو رڼا واچوله او نوموړی یو سترګور نقاد او څېړونکی یاد کړ. اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نوي کال په مناسبت د تاریخي سندونو خطي نسخو نندارتون جوړ کړ. په دغه نندارتون کې تاریخي سندونه او خطي نسخې د وو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوې دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د فرهنګ او هنر معین خبرې وکړې او ویل چې نوی کال زموږ ملت ته ارزښتناک دی. د پراتلونکي کال کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځینې پروګرامونو ته په اشاره سره وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې نمانځل په لومړیتوب کې دي. پوهان باوري د هیواد له څېړونکو محققانو او پوهانو څخه وغوښتل چې له ملي آرشیف څخه د تحقیقي انسټیټیوټ په توګه کتنه وکړي. باوري د انتخاباتو د ترسره کولو په باب هم خبرې وکړي او وی ویل چې راتلونکی کال به د افغانستان د خلکو لپاره د سولې او د شفاف انتخاباتو کال وي. د اطلاعات و فرهنگ وزارت سرپرست حسین صافی په کابل کې د چین د ولسی جمهوریت له سفیر له بهرنیو هیوادونو سره د چین د دوستۍ د اړیکو له رئیس او له ملګري هیات سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په لا زیات ټینګښت او پراختیا باندې ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو او اړیکو د لا زیات ټینګښت او پراختیا په بدخشان ولایت کې د افغانستان او چین د ګډې فرهنګي ونې د نمانځنی د بدخشان د واخان په سیمه کې د دواړو هیوادونو د لرغونپوهانو د ګډې څېړنې او د افغانستان د ژبو په باب د څېړنې په باره کې خبرې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې چینایي هیئت د افغانستان تاریخي آثار د آسیا په مدینتونو کې له ډېرو ارزښتناکو آثارو څخه وبلل او د چین په ولسي جمهوریت کې د عینکو د مسو د آثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان یو شمېر تاریخي آثار د آسیایي مدنیتونو په پروګرامونو کې چې د چین په ولسي جمهوریت کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د رسمي پړاوونو له تعقیبولو وروسته به د چین په ولسي جمهوریت کې نندارې ته د دغه آثارو د وړاندې کولو په برخه کې اقدام وشي.
موري ماڼو ورته لوګی کړه زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یو غښتلی او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګي له بل هر لوګي سپېڅلی او پاک ښکارېده، نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي. په اریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام هم د ماڼو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکي له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتي مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیه کې سپیلنه یا سپان ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلامه د مانو او سپیلنو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د اریایي اقوامو هغه سپېڅلې ګیه ده چې د نظر ماتولو او مقدسو ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
اسپاند ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپاند تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیاته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شاهي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته پیشری سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاس سره وړی ده. او دوی هم اسپند څه شي لپاره په کار وه؟ د اشیا د حفاظت دپاره چې د بدو سترګو نه وساتل شي او د خود پاکولو دپاره استفاده کوي.
وجیه چې دا مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته ددام په خاطر سې نظر نیسي که دود نه که بیا نظریږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي. ټول خلک یې کوي مانو ددی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل نوم رازیخي وایي چې په کور کې سپیلنی او مانو د مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې په انګار اچوي تر څو لوګی وکړي.
مانو ماشومانو ته د بس غټار ته نه پیږم څوک وایي نظر ده څوک وایي ګناه ده، خو موږ خپل قدمي کارونه کوم. ماشومان سیزیلو کې مانو ورته د څوک سي مریضي مانو ورته د چون دادی موږ قدمي همداسې رواج هم د مورم پلارم چې کړی موږ هم همدا کار کوو. نو
د سپیلنیو او مانو لوګی څه ګټې لري؟ اولې په مولس کې دومره مشهور شوی توکی دی. د پښتون راته یونانی طبيب حاجی عرفان حقانی ځواب کړي
خو اسپان یک نباتی است که
سپیلنی دی و داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنی لوګی د کوټی بوی ختموي، بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټی ککړه هوا پاکوي. همداراز کې چیرې په اوبو کې جوش شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینې د تارونو د رنګولو لپاره هم پکارېږي.
اسپند جوش میدن که به خاطر که اموتارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکنیم به خاطر قالین.
دنماوری په خبره که چیر سپیلنای پو بو که جوش شی او پو بوی طول بدن پری منجل شی نو لیوی خواه میکروبونه وجنی او لبلی خواه جلد نرم او تازه ستی.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی، نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغېز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ته راکست لري. مشه
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولي نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړۍ درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړي قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه ل راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لار ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د لکوره تر ټولنې تر لکلي تر ولایت له ولایت تر هیواده پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس دا بنسټ دا تهداب پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی، یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال در که ماشوم ته حتی کارتونی فلم نه لري، چې هغه بیخي او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځي نه کتاب کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لري. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډېرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
امل تاسو پښتنه کوم د زموږ پروګرام بوس په ډیرو لورو پروتو سیمو کې اکثره خلک موري چې غوي بي سواده دي، غوي حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې وکرخم کله نه دلوستي، نو غوي سره په پښتنه دی چې یره ز خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې د لارې چارې وخوند؟
څو خبرې ډیرې مهمې دي. یو دا د مخ تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د ما راتلونکي ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پښتنه ده چې تل ځانه باید وکې او خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پښتنه ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږونه تر لس کلنۍ پورې، چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې دی، هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته د ته ډېره مسلکي ځواب ورکړي چې دا ماشین لري، انجن لري، تیلور لویږي، بیا پیلوټ لري، بیا دا لري. که ته دومره نه پوهېږي، بیخي یو ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلی چې دا له کابل را الوتې ده او تیل خوري، ښه چې دا تا ورته ځواب کړه. دا چې بیا تیل څنګه خوري، نورې پوښتنې دې په ذهن کې پیدا کېږي، وخت ده تم ځینې ځواب وي. بله خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ژوند سره باید آشنا کړي. مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، په اصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بې نزاکتي ده. ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي، کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لري، نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي، تا سره پلار، ورونه یا نور خپلوان ناست وي، ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي، دا له ماشوم سره تبعیض ده. یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو، اول د مشر لاس وینځي. خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر هغو چې ده ته نوبت را رسیږي چې لکه چې ما ته به د ډوډۍ کې ځای نسته. خو دا چې ته وروسته لاس ور وینځې دی در سره به ډوډۍ کې نه، دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده. په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس ور وینځي، دی کینه او دی په دې مطمئن کې چې ته به دلته ما سره ډوډۍ خوري. ماشوم ډېر وړ ارمان لري چې په کلي کې له پلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي، اما پلار دا هیله نه پوره کوي. معقول دلیل هم نه لري، یوازې دلیل به ده سره دا چې دا به مانه ولوي کله چې پلار له ماشوم سره ولې ولوي. دا بوزه بازار ته چې دی بازار وویني ژوند وویني په دی پوه شي چې خلک بازار ته څنګه ځي، سودا راوړي. 200 پوښتنې د په ذهن کې دي چې دا دوکان به چېرته وایي، سودا به چېرته وایي، بوره به چېرته ایښي، شیرینی به چېرته ایښي، دا ټول ده ته وښایي. وروسته بل پړاو دا ده چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو. یو ارواپو وایي که نور مو وس نه کېده زاړه اخبارونه واخلئ کور ته یوسئ، پرېږدئ چې ماشوم یې وشکي. همدا د کاغذونو کړپ او کړوپ دی له کاغذ سره، دی له قلم سره، دی له ټکو سره آشنا کړي. که څه هم وایي ستاسو ماشوم لوستلی نه سي، خو د دغو ټکو عکاسي ده په خپل ذهن کې کړي. دا بله مهمه خبره ده. کله چې ماشوم ښوونځي ته ولې، ته له ماشوم نه وپوښته، ماشوم ذهنن اماده کړه. ډېر ماشومان درې موږ په کلي کې ښوونځي ته نه ځي، په ژړا ځي، په زور. په اصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشحاله یو چې زه اولاد لرم او د ما اولاد ښوونځي ته ځي. دا چې ته ذهنن ښوونځي ته اماده کړي، دی کله بې خو بې بده له نورو ورونو سره ښوونځي ته ولېږي، ته ورسره کله ښوونځي ته ولاړ شي، ته په ده ښوونځی وګورې چې په ښوونځي کې ماشومان څه کوي، نو د ذهنن اماده کیږي چې د ښوونځي ته ولاړ شي.
تا مخکې دا د ناز خبره وکړه، یعنې د ناز مسله څه ډول ده؟ اکثره خلک چې دي په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډېر زیات ناز ورکوي، هر خبرې مني.
کاشکې منلې وای، زه بیا برعکس فکر لرم. ناز نه، مثلا څنګه ناز ورکی؟ زه اوس درته ناز ډولونه وښیم. په کلی کې د ډېرې شیرینی خوړل ناز، حال دا چې دا د ماشوم په زیان ده. خو که ته وچ منه کوې، دا بیا زیاتی ده له ماشوم سره. تدریجي دی د دې په ګټو توانونه پوهېږي چې بچو غاښونه دې خراب وي، دا په ګیډه کې چینجي پیدا کیږي، او صحت ته دې ښه نه ده. تدریجي راکمه ده. یا مثلا یو پلار ده ماشوم په خاورو کې لوبو ته نه پرې، چې ولې دا په ما ګران ده، پښې چاودې کېږي، لاس چاودې کېږي. دا فصل کې تبعیض د رواني پلو،
یعنی ماشوم باید پریخودل شي،
باید پریخودل شي، ځکه د ده د وجود محافظتي سیستم د نورو وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي. ته دې پرېږده چې په خاورو کې لوبي وکړي، په سر خاورې باد کې به راوله او بودي وی وینځه پاک صفاک. دا بل برخه ده. بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکو، هغه دا ده چې لزانه نه لري، دا ماشوم به زړه رالوي. ماشوم کله باید ته پرېږده چې خپل امزول سره لوبي وکړي، تل یې ونه څاري، ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپږ کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري. د ماشوم څارنه له 2 کلنۍ پیلېږي، ځکه دای ملګری پیدا کوي، دای ټولګیوال پیدا کوي، دای کوڅې ته ځي. تر دې وروسته دای ځکه وڅاره چې د ملګری څوک دي، ښه خلک دي، بد خلک دي، په کور کې با اخلاق دي، بد اخلاق دي، پوچخولي دي که مؤدب دي، داسې وڅاره. لې غوې م منې کوه، کوشش وکړه هغه بد ملګری دته مثال کې چې هغه ښه نه ده، خلک ته به زار ته باید هغه څه نسی، ولی لغیم باید مطلق مننه.
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتې کړه پلا
ښه دلته مسولیتونه مساوي دي. د موږ متاسفانه یو بل بدی داده چې پلار ماشوم یوازې د لپاره چې خولي کې او د باندې یو باسي د فکر کې چې ما مسولیت هم داد، نور ناروغي ژړا قرارول دا ټول په مور ورچ. دلته د ماشوم تر زیږون وروسته مسولیتونه 50-50 دي. 50% د مور مسولیت، 50% د پلار مسولیت. هغه مسولیتونه چې پلار لري مور یې نشي کوي، چې مور لري پلار یې نشي کوي. دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري، چې دوی دواړه باید د ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه اوسي. د ماشوم یو هغه ذهني دغه داده چې له مخالف جنس سره د علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات، لور له مور سره مشترکات لري، د مشترکات د ټکر لامل پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې له د مور په پرتل ډیر تر هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، دیګای نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته ما بوټان راوړه، د ما څادر راکړه، د ما تسبیح راکړه. برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خواته میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل سوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته ميلان ولري 50 پلار ته 50 وي مور ته 50 پلار ته یعنی موږ خپل مسولیت ادا کړو
د روسي پختنې په توګه کچیرته د کوم وړاندیزونه او کوم برخې چې تاسو شریک کدا چیرته په پام کې ونیول شي ګټي څه دي او کچیرته په پام کې ونه نیول شي زیان نه څه دي
ګټي ښه ګټي رازم دوه ګټي لري مور او پلار ته ګټه هر مور او پلار دار مان لري چې با تربیه با شخصیت با کریکټر اولاد ول تر دې بل غټه ګټه نشته بے شخصیت بے ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه او د هر مور او پلار ارمان دا چې اولاد یې سیالو نسیای دا یو غټ دومره غټه اجتماع ته موږ چې کله یو با مسولیت ماشوم زیږو فاصله کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو خو که موږ یو بے شخصیت ماشوم زیږو دا سبا غل ده اجتماع ته مشکل ده دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده دا نور بی ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده نو که موږ د دروزنې ته پاملرنه وکړو نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده حتی په ځان بسیا کې اجتماع ته خیر ده ولست ته خیر ده انسانیت ته خیر ده یعنی که موږ یو با مسؤلیت بچی لوی کړی یوازې موږ ته ګټه نه ده د دې ګټه اجتماع ته ده وطن ته ده سیمې ته ده خلکو ته ده انسانیت ته ده
زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه د استادتلونه پس مزړه راټولول نه شو ما ډیر همت وکړو خو ما نه زندگی و نشوه دغه بیتونو خالق محمد ګل منصور ده دغه شاعری روانه ساده او عام فهمه ده او همدا ده چې ګڼ مینوال لري منصور لاره د خیبر پختونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدم کړي خی همدا عمل به وي چې شعر یې هم له ښکلا مینې او عاطفې ډک ده د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړي
فنکار
منصور صاحب کو پلمړی کرا ته دا وای چې شاعری تم څنګه مخ کړه
شاعری داس چل چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه د هر سنا هغه ژوند له سلار ګوري چې هغه ژوند خو تیرول غواړي کنه ناغه د پار سلار ګوري ځان لچ یاره سلار پیدا کم چې ژوند وکم یاداسي یاداسي نو بس دغه شانت د ما سره هم لارې ختمې ټوټلی د ژوند لارې بندې شوې نو په شاعری مې پیل وکړو
تاسو څه وجه شو وچ تاسو باندې ژوند لارې باندې شوی څه مشکلو
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلې شي او مات شي او دنیا کې سیدا سي فکر راشي کنه نو بیا لارې باندې
دینه ښکاري چې مینه هم کړی ده
داس چل چې مخ کې ودا مانه چاته پوسو کو چیر تاسو مینه کړی ده نو ما وا خبر ګول ما ګول کړه کنه داسې یار داسې او مینه کړی ده وطن سره او مینه کړی ده خاورې سره په دې غوسه شک نشته خو اوس دا سوز ما دا سو مره کې وشو چې زه په دې خبر نه مونږ کریږم دا چې ما تخکاری چې زه کله مونږ کریږم چې ما مینه نه دا کړی لکه دا چې تخکاری ما ته لکه چې دا چا حق خورم زما مینه کړی دا او زمينه کوم او زه په دغه یو نوم باندې ژوندې م او په دغه یو نوم باندې مرم
ډیر ښه منصور صاحب منصور صاحب کدا ته وایي چې تاسو کله شاعری تر مخه کړه کاغار وجوهات او عمل نو خو به خو آیا تاسو د خپل شاعری نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعری لوستې و
نہ زمارا دین مخ کی داسا جی بغم تو چلو چمارا دین مخ کی نہ شاعری لوست اور شاعرانو نہ می داس شوق او نہ می داس خیال او خو ز یو خبر ہما کو چ ز ارٹسٹ تو مصور نو دا مصورم تخلیق کار لکما پوڑ کو دی تصویر جوړ کڑا داس یو کچکول او یو زڑو پاغي باند یو بوٹ پرو تو او داس داغی نه نی بی دی او کنا داس یو داون دی تصویر ما جوړ کڑا داس ډیر تصویران ما جوړ نو زما خپل وڑ کی دکان هم دا پینٹر ارٹسٹ نزدیر اوڑ کے مو شاگرد میں ڈیر لویو نو چکل وگا کرا گیا وگا زمان شاگرد تبیو چی استاز جدا چی دا چی ناغا ورد بیر سی شرمیندی علا سروی چی استاز خدا دے ناغا تبیا ما سورا چی پس بیا پوئی کو اگو بی خدا دے نو زمان خوڑی روڑ کے ہوں گا نا نبیا اگا ما پوئی کو چی دا چی موائی خو بس خبر او سرکو کنا ختم او سر بیا ور سزدا نکار کم نو دا چی لکه دا فن چی کمو سن سد آرٹ اگا ما کی موجود ہوں
نو لکه د کلاسیک شاعرانو شاعری تاسو نه ولست دینه مخکې
نه را دینه مخکې ما د شاعری لوست نه و او دا چې د سیم نه و چې بدر باندې ملګری دا چې حالات هم نو
تاسو په خپل شاعری کې فکر ته ډیر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ، که قالب ته او یا غیر د تاسو په خپل شعر کې سش ته ډیر پام کوئ؟
زه خو ذاتی طور ایسته هم پام نه کوم، زما چې څه په زړه باندې را علاقه وي، کاغد او خاورې په حواله سره شي، کاغد چا د درد احساس په حواله سره شي، که پار څه باندې راشي، که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې، خو زما نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومان رومانی ده.
منصور صاحب، په تاسو بارو وخت تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي، او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري غوړېږي که نه په خپل کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غونتې شیز هم ډېر خلک وي، پوه شوې؟ لکه معمولی غونتې شعر یا معمولی غونتې دغه شو، هغه دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غونتې خیال چې هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نه چې د خلی ول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما ووي که نه چې مسافرۍ کې لږ غونتې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، ځکه چې هلته ستا سره صحیح نه کنه، مطلب چار سو دغه کسوک معمولی د چا ذکر وکړو په تا ډېر ښه لګي او تا ته ډېر ښه ښکاري چې دا مګن ډېر ښه شعر دی، داسې نو هغه داسې نه وي لکه ښه نه وي دومره. دلته وطن کې چې دی نو چې د ښه لیول نه وي کنه لږ اوچت شعر نه وي نو په تا باندې لګي نه، نو دلته کې شاعر چې کومه نو ښه کیږي.
منصور صاحب، که دا راته ووایي چې په خپل شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې زما ډېر پیغامونه دي، خو زه اکثر یو خبره ډېره زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم دا اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورت وي، دا هغه حق نه ورکړی چې دا هغه حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثره د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني، هغو ته زه ځکه زموږ سواد د دې غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي، هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېنه هغه نه تپوس کښېنه وایي دلته دا کېږي، دلته دا کېږي، دلته دا کېږي، دا ټول ورته پته وي. بل دا چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دې زما په کار راشي، زما د ولس په کار دی راشي، نو هغو لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، نو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هېچا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد پوهېږي نه، هغه ته دغه احساس نه، یو بل دې وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وجنو، مونږ خو ټول د یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کوم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي کنه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کوم دی نو هغه جنگ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژني.
تیر منصور صاحب، تاسو د سواد سره تعلق لري، په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لره پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي، هغه یو لړۍ را روانه وه، پښتانه ووهل وځپل شول، هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانه وځپل، بې کوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول، نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پې لیکلي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږه به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي، شعور پکې نشته، خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې زموږ قلم کله کله نه مني، چې عام سړی هم په سیاست پوه شو، د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو، دغه او امن که نن دی او که سبا د پښتنو کې را روان دی نشان، دا اوس لکه ډېر زیات حالات ډېر زیات بدل شو. نو شفق جان خو ډېر پر امید وي وسه او ډېر خوشحاله هم، لکه چې زموږ یقین نه کېدو که نه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي. یا سیاست
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شهیدي ځپلې وه
ډېره زیاته، لکه زه به تا ته سویم، زه به تا ته یو نظم ویم، لکه مونږ خو زما یو شعر هم داسې و که نه چې یاره، نو داسې ده چې لکه زما یو نظم و چې څه چې مې ګټلي دي هغه به علم غزل ده، څه چې مې ګټلي دي هغه به علم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه به علم، ته لاړې بینومه ژوند که داو کم خو اوس به څه ګټم، اوس به څه به علم.
او خلق په جنگونو کې ظلمي بایلي زفه کې د مور د غېګ واړه بایلم او صوبه د پښتون په وینو غیر ساتم صوبه د پښتون په وینو غیر ساتم صوبه د کابل د سینو په بایلم او یمن سره اوس کوم هم ولیدا یمن سره اوس په هم زړه بایلم
اخري پښتون منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر د کم یو بهیر چې روان دی ځوان ځوان شاعران راټوکېدلي دي آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډېر ښه شاعري کېږي نن سبا ډېر ښه البته فرق ډېر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ په کار دی کله چې موږ یو شی ډېر زیات چیړو که نه نو پای کې خلک بیا ننوځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیسې هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو سواد کی هغه شانتی دغه شانتی زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته نو انشاءالله هلته کې هم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر او خلک پښتو ژبې ته په اولني ځل دومره رالم اوسه پورې به شاکر صاحب یې مونږ د پښتو لپاره کنځل وړو نو ما به ورته چې هغه څنګه وایي زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وایي چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په فخر سره ته وي چې لکه ما له پښتو نه راځي په فخر سره به وي اوس دومره شوه چې کم از کم سر ښکته کوي ما له پښتو نه راځي دا ډېره بد دی
من کاخره کې یو خپل نوې غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه مونږ ته وایي ډېر مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دسته خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بس دغه څه شعر
دفل کور دتلو نمخ کی پخوانی کور ترازی دفل کور دتلو نمخ کی پخوانی کور ترازی ارمانی کور کیو سی گی ارمانی کور ترازی او زین خلق بے تپو سد زڑگی کور ترازی زین خلق بے تپو سد زڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سی گی ارمانی کور ترازی ارمانی ارمانی
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي دا غوی له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او ګڼو نور خو خبر شي خو دا معلومات په کیسې شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کېدل شي د زرپانی په نننې پانه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل کوي
پاچا او وزیر وختونه په خوا د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه یوه ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپل ګوته په چاکو غوڅه کړه یو شور شو په دربار کې چا غږ کړ چې طبیب راولی چا وویل چې هلی درمل راوړی چا سر وهلو چا ځان او چا څوی او چا څه همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل پاچا صاحب دې کې د خیر دی پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل بوزی دا بندې کړئ زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډېر زیات زړه تکیه و. حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازمویي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپېښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپېښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تا رښتیا ویلي و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډېره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسې معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزیږیدلې وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم په همدغه عصر کې ډېرې ګرمې وې. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریالی یو جنگیالی سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرې اشتي بدلې هم ویلې دي چې ډار مسټرر په خپل اثر کې تری خوخاوني کړې دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږې دي او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیره بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعد الدین زوی هم و چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موضوع پوه شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوې خط لکه یو ورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. لکه یو ورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومي. یا یو چټه پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشي لزندانه کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوه. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. چټولی هیلې مې وستلې وي د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتومه. زه د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړی ژوند مې په خندا تېرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې له خپل حاله بی حاله کړم. ما وی که خط پرانیزم بیا به یې وڅلی کلی. خدای خبر بیا به دی وی څرنګه تراخلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت راکوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوي خط لیدلو سره د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوي خط لیدلو سره زما د پښو لاندې ازغي د اضطراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څړیکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم. پس بین پاڑی دزلان زورو خدان زور پا قلم رسم نو دو گلابی وینو لطاعت کو جورو. خدان زور پا قلم رسم نو دو گلابی وینو لطاعت کو جورو. ستاد وجود دو گلابی وینو در رنگ قربان. ستاد وفا پت قدس باندې ایمان لرما. للس کلونو نلی دو باوجود د دغه ټول فاصلو باوجود زمون په خو کې د رواج د زنجیرو باوجود زه خبر نو ماشنا چې تبا وس هم زما لاري چاري چې تبا وس هم زما لاري چاري.